یوهل امریکا باید د دې لپاره چې څرګنده کړي چې د ستونزې د حل نیت لري اول د دې لپاره مثبت ګام پورته کړي. هغه وویل له تحریمونو سره په یو وخت کې مذاکرې مفهوم نه لري. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ته انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونونو ډالرو ترلاسه کولو مرسته کړې جزئیات څرګند کړي دي او ویلي دي چې هغه پیسې یې له یوه اوکراینی مشتري څخه ترلاسه کړې وې. ریک ګیټس پرون له واشنګټن په یو څه فاصله کې د امریکا یوې محکمې ته دا بیان ورکړ او څرګنده یې کړه چې یوه اوکراینی سوداګر پاول منفورد ته په اوکراین کې د سیاسي مشاورې لپاره میلیونونه ډالر ورکړي ول. ریک ګیټس وویل چې دا پیسې عموما هغو بانکي حسابونو ته انتقال شوي وې چې په قبرس کې د منفورد په نوم جوړ شوي ول. پاول منفورد په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د یوې مودې لپاره د امریکا د جمهور رئیس د انتخاباتي هلو ځلو همکار پاتې شوی و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو ریزونکو سلام. د ځوان فکر خبرونه ته خراغلاس یو ور بیا ز اجمل تورمن او عبید الله عبیدی په دې خبرونه کې د کوربمو په توګه تاسو ته خراغلاس وایو. په ملمنو کې را سره دی د پوهنتون په خانه وسط فرهاد پیلوزه دغه شان د ننګرهار پانتون د ژورنالیزم د پهندي استاد شریف الله ویان او د تلیفون په کرخه په تعلیمی او تحصیلی برخه کې مدني فعال متی الله ویسا درنو ملمنو تاسو ښه خلاص. موضوع مو د کانکور د نتایجو اعلان ستونزې پرمختګونه او موضوع پر اړوند نور بیلابیل مسائل خو تر هر څه د مخه د موضوع په تړاو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې د عمومي ریاست سرپرست پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره لنډ مرکه ورو چې زموږ همکار جاوید حسن زاده همدانن ور سره دغه خبرونې لپاره کړی او په سر کې ورنه په سګنی کانکور ازموینې کې د ګډون کوونکو د شمیر په اړه پوښتلی دي.
کانکور ازمونه د ولسمو ټولګو فارغانو نه د وری د احمد میاشت له شپږمو مینټ څخه له لوګر پنشیر او نیمروز نه پیل شو او ورسته امتحان د اسد میاشت په لومړی شپه ورځو کې د کابل متفرقه ازمونه وشي دلته پای ته ورسیده. څلور درش ولایتونو کې مو ازمونه واخیسته په عمومي برخه کې یا د دولسمو ټولګو د فارغانو چې یو سلو اویا او زرو شاوخوا کې دوی فورمیډه کې کړی امتحان لپاره یو سلاته 5000 شاوخوا کې دوی عملا په ساند امتحان کې موږ سره حاضر وو. امتحان کې کېناستل د دې جملې څخه تقریبا 6000 شاوخوا کې لوړو زده کړو وزارت ته لوړو زده کړو مؤسسو ته او د دولس څخه کم 1500 شاوخوا کې نیمه علي زده کړو ته او امدا شان 6000 شاوخوا کې هغه د طالبانو چې خپل خوخو پوانځي ته نو کامیاب شوی یعنی دا معیاري نمرې نه یو پوره کړې هغه مواجد شرایط د نیمه علي او خصوصي پانتونونو و پیژندل چې کولای شي خپل خوخه باندې یا نیمه زده کړې وکړي نیمه علي زده کړو کې او یا دولت خصوصي مسوکه علي زده کړو کې تقریبا د موږ د ټولو کامیابو 15% لوړ زده کړو ته چې لار موندلې ده انجونې تشکیلوي مجموع مو د کامیابانو 80% د ګډون کوونکو نه 80% او 80% کامیاب شوي دي او 80% انجونې تشکیلوي.
په دغه منځ کې څه کال به نتیجه کسان هم وو کنه
څه کال موږ د بې نتیجې په نامه څه نه لرل. موږ د لوړو زده کړو لپاره 150 هغه ټیټ حد ټاکلی او د نیم مالي لپاره 140 چا چې په تر 150 پورې هم خپلو پوهنځیو ته نمرې ترلاسه کړې مرفي شول او تر 140 پورې چا انتخاب لرلو د نیمالي لپاره هغه مرفي شول. یعنی حد کامیابی 150 د لوړ زده کړو لپاره او 140 د نیمه عالی زده کړو لپاره تعین شوی وو. د دې نه پورته چې چا نمرې وړي دي او هغه 150 نه پورته موږ سره کامیابان دي، خو هغه کامیابانو که خپلې خوښې پنځه ته لاره نویستلې هغه واجد شرط پېژندل شوي دي. او د 150 نه لاندې د طالبانو چې انتخاب نیمالي نه لرلو او په دولتي کې نه دي کامیاب شوي، دغه حد 50 نه 150 نه لاندې ناکام دي مطلق، او دا ناکام د موږ تقریبا 9000 په شاوخوا کې جوړوي.
په نورو کلونو کې دغه سوال کېده چې په پروسه کې فساد موجود دی او هغه وړ کسان چې باید په پروسه کې کامیاب شي ناکامیابېږي او فساد موجود دی. څه کال پروسه څه ډول وه، څنګه شفافه او څه ډول ترسره شو؟
څه کال نه چې درې کالو رئیس دی، درېیم کال دی چې موږ د دې شفاف پروسې شاهدان یو. دغه نه مخکې هم فساد کې و، فساد په لوړ زده کړو وزارت کې نه و. فساد خپل د طالبانو سره هغه کمیشن کارانو چې شخصي اړیکې جوړولې یا هغه مافیایي اړیکو چې د کانکور نه بهر یې کورسونو او په اصطلاح تش په نامو فرهنګي مرکزونو کې مافیایي اړیکې جوړې کړې وې، فساد هغوی کولو او د سیمې نه د امتحان له محل نه به دوی کلی د کتابچې به یې په غلا او یا په نفوذ د زورواکانو به د صحنې نه ایستلې، هغوی لپاره به کلی جوړې دی او بالاخره په هغه سلسله باندې به دوی کلی انتقالولې تر داوطلبه پورې، او داوطلبه خپله پارچه د مغ کلی له مطابق حلوله او لوړ پنځیو ته به یې لاره موندله. په هغه وخت کې خپله وزارت پکې ګرام نه و، خپله وزارت په فساد نه و، ځکه په ریاست کې هغه پارچه ورته راتلله له محل نه د سیم نه د امتحان چې هغه مکمله ډکه وه، نو کمیټه به مجبوره وه چې هغه پارچې له مخې دوی ته نمرې ورکړي. دا شناسۍ کېده نه چې چا په نقل حل کړی ده چا حقیقي حل کړی ده، دا تفکیک نه و. خو درې کالو رئیس موږ وتوانېدو په دې باندې چې هغه پسله روحیه ماته کړو، هغه مافیایي اړیکو مافیایي کړیو مخه ډب کړو او هر داوطلب ته جداګانه کتابچه چاپ کړو. نو د هر داوطلب لپاره د ځانګړې کتابچه په چاپېدو باندې موږ د دغه کلیو د وتلو له تشویش او د مدوچنه خلاص شولو. نن ورځ موږ د هر داوطلب لپاره بېله کتابچه لرو، او کاهیان د موږ کومه کتابچه هم لیک شي، د هر داوطلب کتابچه لیکيږي چې په صلاح ځانګړې کتابچه یا چاته ورکړې ده او یا هم د خپل کتابچه نه خپل عکس اخیستی بیرون ته لګره ده. موږ چې داسې ایډیګان ګیر کړو، دا ایډیګان موږ سره قرنطین دي، نتیجه باطله وو. او دغه کتابچه کوم زی په نور پروسه باندې تاثیر نه لري، ځکه هغه کبیرتم کلیر شي یوازې د یو نفر لپاره کار بورد لري او د بل چا لپاره هغه په درد نه خوري. نو په دې شکل باندې موږ د فساد مخه مطلق ډب کړی ده، او الحمدلله په داخل د ریاست کې ډیر متحد او ډیر قوي او متحد وطن پال ټیم لرو چې په ټوله انرژي باندې شپه ورځ کار کوي. او دغه درې کالو رئیس دوی دغه سالم کار او په اصلاح صادقانه وطن پالنه په روحیه باندې کار باعث دی شوی دی چې نن د افغانستان په کور کور او په کلی کلی کې او د اته د تم ټولو اشخاص په زړونو کې کانکور لاره پیدا کی، کانکور استقبال شي، کانکور باندې اعتماد وشي.
بله قدر منوریدونکو، تاسو د کانکور د ریاست د سرپرست پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره لنډ مرکه اوریدله چې زموږ همکار جاوید سنزاده ورسره د موضوع په تړاو کړی وه. مخکې مو ویل چې په خبرونه کې چې موضوع یې د همدغه د کانکور ازموینې نتایج، ستونزې، پرمختګونه او نور. په خبرونه کې را سره مېلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی فرهاد پیلوزه، او دغه شان د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی شریف الله ویان، او د تلیفون په کرخه به د تعلیمي او تحصیلي برخه کې مدني فعال متی الله ویسا هم سره یو ځای شي. دوستان کله چې د استاد نو اخلو، زه فکر کوم چې ستاسو ذهن کې نو څلوېښتو پنځه څلوېښتو پنځوسو کلونو کسان دغه شي مجسم شي. خو نن سبا شکر دی استادان ځوانان دي، او زموږ خپرونې کې چې کوم استادان رابللي دي دوی هم ځوانان دي. پیلوزې صاحب، که تاسو راته ووایئ چې مرکه مو د خاموش صاحب واورېدله، که څه هم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا وایي چې مثلا په پروسه کې فساد نه دی موجود، خو د عوامو نظر هم بدل شوی دی په دې اړه، رښتیا هم د فساد مخه ډب شوې ده د کانکور پازموینه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه درنو اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم ترمان صاحب تر ډېره بریده د نورو کلونو په پرتله سګنې کانکور خو بدنو ما د فساد ډېر موارد نه دي تر سترګو شوي تر دا مهاله د دې ترڅنګ تر اوسه پورې په رسنیو کې د کانکور په اړه کوم منفي تبلیغ هم نشته دی شکایت هم نشته موږ تر اوسه څه نه دي اورېدلي چې چا شکایت کړی چې ګواکې د چا حق خوړل شوی دی یا څنګه چلل دی په مجموع کې زمونږ دغه پروسه دغه کومه پروسه چې ده د کانکور دا کوم ډول سیستم چې دی په دغه باندې زمونږ نیوکه ده او موږ مخکې په خپلو خبرو کې په هر ځای کې ما دا خبرې کړې دي چې د کانکور اوسنی ډول ډېر کلاسیک دی ډېر زوړ دی او مدرنه نړۍ کې په اوسنۍ نړۍ کې معاصره نړۍ کې دا سیستم یا چلیږي نه او یا هم څوک تر کار نه اخلي عموما زمونږ د ټولنې عامه پوهاوی د ټولنې علمی ظرفیت د ټولنې د دغه سیستم هضم دغه ټول هغه موارد دي چې دغه کانکور دغه د دې کانکور شکل ډول او جوړښت نفي کوي زه به د سګنی کانکور د فساد د کموالی یا د روڼوالي یوه هغه دا وکړمه چې سږ کال د کانکور دپاره کورسونه ډېر زیات و د کانکور د امادګۍ د کورسونه وو خصوصا ننګرهار کې چې موږ کله لیدل خدماتي کارونه وو بیخي چا پیسې هم پرې نه اخیستلې پیسونه هم نه اخیستل خپل معرف ریاست پرې کې ډېر زیات کار وکړ کور دې ودان وي او همدغه وجه وه چې سږ کال تقریبا د ننګرهار نه دری اتیا که دو اتیا یعنی اتیا سلنه کې شاګردان کامیاب شوي دي کانکور کې په خو دغه سلنه شپېته او دوه شپېته او نه پنځوس دغسې خواوشا کې وه اوس دغه سلنه تقریبا شل فیصده جیګه شوې ده نو خوشبینه یو ګوندې چې واړه مسایل به وي پکې دغه هم انشاءالله ختم شي ښه به وي او لوړې زده کړې داسې دي چې که په فساد راشي بیا وروسته سړی نه شي تېرېدی ورکي
وعلیکم
السلام خغلی ویسا تاسو د خغلی پیلوزی خبرې هم اوریدلې وی دوی هم ویل چې فساد په دې څو کلونو کې لکه څنګه چې افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې فساد ورک شوی خو دوی نیوکه تر ډېره په سیستم باندې مو سیستم کلاسیک سیستم دی ستاسو نظر په دې اړه څه دی
مننه تورمان صاحب د فساد په اړه به شاید هغه وختونه چې څو کلونه مخکې ما خپل کانکور ورکړی یا په سیمو کې وو موږ د امادګۍ د کورسونه درلودل یا په سیمو کې د زده کوونکو د شاګردانو د خلکو له پلرونو سره بحثونه کوو ټول به پر لوړو زده کړو وزارت همدا ویل چې هلته څوک کانکور ته لاره نه شي پیدا کولی ځکه فساد دی خو په دې دوه درو کلونو کې تقریبا د فساد ته مخه نیول شوې ده یعنی په کانکور کې هغه کسان خپله زده کړو ته لاسرسی لاره پیدا کولی شي کوم چا چې امادګي ویلې ده یا لایق دی یا د دې قابلیت لري مګر بیا هم په ځینو مورد کې اوس هم شکایتونه کېږي او هغه ستونزې په سیمو کې موجودې دي او لیرو پرتو سیمو ته یا له ښارونو څخه لیرې سیمې یا ځینې موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته د زده کوونکو لپاره د امادګۍ کورسونه نشته یعنی دغه ستونزې په ابتدایي په لیسه یعنی د لیسې په دوره کې شته نو بیا چې کله لوړو زده کړو ته هغوی ابتدایي درسونه خراب وي د لیسې متوسطې درسونه خراب وي هغوی کانکور کې ته لاره نه شي پیدا کولی نو دوی عمومي هر وخت اوس هم کله د سپین ږیرو سره په لیرو پرتو سیمو کې کښېنم دوی پر دې باور نه لري چې اوس هم هغه فساد مخکې کلونو کې وو یا به یو کس د بل چا پر ځای باندې امکان ورکوي ازموینه به ورکوله او یا به همداسې وو چې د یو سیمې زده کوونکي به کامیابه کېدل د بلې به نه کېدل خو اوس که فساد به لږ وي همدومره فساد نشته خو یو شی چې دی هغه دا چې بې عدالتي وسوه یعنی بې عدالتي په دې چې په د اساسي قانون د سره سم متوازن انکشاف د ټولو قومونو د ټولو سیمو د ټولو خلکو حق دی خو متوازن انکشاف دا و چې کومې سیمې چې جنګي دي د کرزی صاحب په دولت کې د امادګۍ په نوم یو پوهنځی د یو شمېر خلکو لخوا کرزی صاحب ته وړاندیز وسو او هغه د لوړو زده کړو وزیر ته وویل چې د امادګۍ په نامه یوه پوهنځۍ جوړه سوه چې هغه کې به د جنګي سیمې کسان راتلل، دوی ته به د کانکور امادګۍ یو کال درس ورکول کېدی، بیا به وروسته له دوی څخه کانکور ازموینه اخیستل کېده چې تر څو پورې دا ټولې سیمې متوازن انکشاف وکړي. خو کله چې دغه نوی وزارت راغلی د تیر په دې وختونو کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې همدا پوهنځۍ د ځینو مشخصو کړیو لخوا قصدي ډول باندې بند سوه، چې هغه په جنګي سیمو کې یا هغه سیمو ته چې مخکې یو امتیاز ورکول سوی و هغه هم بند سو. نو دا خپله اوس هم بلې
اورم ستاسو غږ مهرباني وکړئ.
نو اوس هم خلک چې انتقاد کوي یا د لیرې پرتو سیمو خلک چې غوښتنه کوي او یا د فساد انتقاد کوي، هغه هم دا وایي چې د دې سیمې دپاره چې د امادګۍ پوهنځۍ منظور شوی وه او د دوی لپاره یو امتیاز و او په اساسي قانون کې هم د دوی حق و هغه بند سوه. نو دغه یو شی اوس هم د پوهنې د لوړو زده کړو په وزارت کې موجود دی.
ښاغلی ویسما د سیستم په اړه باندې ښاغلی پیلوزی وویل چې سیستم کلاسیک دی، ستاسو په نظر باندې دا تر کومه پورې د توجیه وړ ده خبره او په سیستم کې باید بدلون راشي؟
په سیستم کې تقریبا اوس ته ستونزې به وي خو هغه ستونزې نهشته، یعنې خپل خلک ځینې خوښ دي، کله چې له زده کوونکو سره بحث کوي، له استادانو سره، د کانکور امادګۍ له مسؤلینو سره، د پخوا په نسبت باندې اوس فساد نهشته.
ډېره ډېره مننه ښاغلی ویسا چې وخت مو راکو او په تلیفون راسره یوځای شوئ.
مننه ژوندي اوسئ.
ښه چاري ښاغلی وین. یو موضوع چې بله ده هغه دا دی چې د ښاغلي ویسا په خبرو کې مو واچوئ، چا چې د امادګۍ کورسونه نیولي دي هغوی تر یو حده پورې ډېر کامیاب شوي دي. ستاسو په نظر د امادګۍ کورسونه نیول څومره مفید دي په دې برخه کې؟ حال دا چې ما داسې کسان هم لیدلي چې دوه درې کاله سر په سر د امادګۍ کورسونه نیولي خو بیا هم په کانکور ازموینه کې بې نتیجې پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او په څنګ کې ټولو اوریدونکو ته. باید وویل شي چې د کانکور د پروسې لپاره آمادګي دا یو اوږدمهاله آمادګي ده. دا نشي کېدلی چې یوازې په کانکور آمادګي په یو کال یا دوه کالو کې تکمیل شي. زیاتره شاګردان او زیاتره د معارف غړي کوشش کوي چې د اووم سم څخه وروسته یا اتم سم څخه نهم سم څخه مرحله وار یا پړاو په پړاو دغه مسله پیل کی او تر څو چې کامیابی ته ورسیږي. ځینې داسې کورسونه هم شته چې دوی خپله کیفیت لري، ظرفیت لري او د شاګردانو یا د زده کوونکو په ظرفیت جوړونه کې دومره هڅه کوي چې د دوی سهمیه په کانکور کې زیاتیږي. اما ځینې نور کورسونه هم داسې شته لکه په خوا په شان دوی په ارتباط کې دي د ځینې خاصو کړیو سره او د دې خاصو کړیو په واسطه زیاتره دوی پوهیږي چې کوم پوښتنې په سوالونه یا پوښتنې په کانکور کې راځي، د دوی سهمیه زیاتیږي او د نورو کورسونو راټیټیږي. نو شخصي کوښښ او هڅه او په څنګ کې د کورنیو تشویق او هڅونه د دې سبب ګرځي چې دغه نمرې او دغه نتیجه په کانکور کې خراشي. مسله یې په څنګ کې دا ده چې مونږ د شفافیت په اړه کومه پوښتنه اوس نه لرو، ځکه د بایومیټریک سیستم فعال شوی دی او د بایومیټریک سیستم په واسطه زیاتره زده کړیالان کولای شي چې خپل امتحان ته راشي د دې پر ځای چې بل څوک راولي په امتحان کې او د دوی پر ځای امتحان ورکړي او درغلی وشي او نتیجه بلې لورې ته لاړ شي. خو په زیاتره سیمو کې په افغانستان کې نامنه سیمې مونږ تاسو لرو چې کانکور کې د دوی شاګردان یا د پوهنځي د شاګردان یا د مکتب غړي نشي کولای چې ګډون وکړي او دغه د شفافیت د پروسې د پوښتنې سره مخامخ کی. په څنګ کې باید وویل شي چې په دې کې د مدني ټولنو او اجتماعي ډلو مسولیت هم جوړیږي چې لکه څنګه چې په ننګرهار کې ځینو ډلو راپورته شوي دي، ټولنیزې ډلې راپورته شوي دي، د خلکو لپاره د کانکور آمادګي رامخته کړې ده او دغه پروسه یې اسانه کړې ده. کچیر په نور ولایتونو کې هم داسې وشي دا سهمیه زیاتیږي. او د سرنګ چې ویساسه به ویل د اساسي قانون مطابق ټول وګړي حق لري چې معرفت لاسرسي ولري او لوړ زده کړو لاسرسي ولري او دا په وړیا توګه باید د دولت لخوا دوی ته چمتو شي. مګر موږ تاسو وینو چې په ننګرهار کې 11,000 خلک کامیابیږي، په خوست کې 15,000 خلک کامیابیږي، په هرات کې بیا هم 10,000 خلک کامیابیږي. نو دغه مساوات او په دې باندې فکر کول، دې ته یو ستراتیژي جوړول او په کیفیت باندې فکر کول، د دې سیمو سره په فرهنګي لحاظ، په ټولنی لحاظ او په مدني لحاظ کار کول، دا د دې سبب ګرځېدلی شي چې بلاخره موږ یو کانکور ولرو چې هغه د افغانستان نما وي او هغه کې د ټولو اقوامو او د ټولو ولایتونو دپاره سهمیه په نظر کې.
بله پیلوزی صاحب، متوازن انکشاف خبره راغله او ویسا صاحب دا خبره وکړه چې مثلا پخوا نیو حکومت کې د نام نو سیم لپاره د آمادګۍ او پانځه او چې هغه وویل وروسته په هغې اړه انتقادونه رامنځته شول چې بیا دغه پانځه له منځه لاړو. ستاسو په نظر باندې څومره اړینه ده داسې پانځه جوړول د نام نو سیمو لپاره چې انکشاف متوازن شي او د هغې سیمې خلک هم وکولی شي چې په کانکور ازموینه کې هغه لازمه نتیجه چې هغه ترلاسه کړي؟
وګورئ، دی کې یو بل کړکېچ رامنځته کېدونکی دی. بیا که چېرته دغه شان یو سیستم رامنځته کېږي، نو د لرې پرتې سیمې خلک مجبور دي چې اول ښار کې ځان له کوټه ونیسي. اول دا پوښتنه چا کړې ده چې د دې خلکو دومره توان شته چې په اقتصادي لحاظ چې دی ښار کې ځان له کور یا کوټه ونیسي؟ که دی دومره توان ولري، وسه ولري، نو بغیر له دې کورسن دی کولی شي چې یوه بله لاره تعقیب کړي او ځان هدف ته ورسوي. مسله دا ده چې دا پخپله د وزارت او د خپل د سیستم ضعف دی. که چېرته دوی د لرې پرتو او جنګ ځپلو سیمو دپاره ستراتیژي پلان ګذاري نه لري، دا پخپله د کانکور او د دغه سیستم او د دغه پروګرام کمزوري ده او نیمګړتیا.
وګورئ،
تاسې هر ټولنه خپل اخلاقي، کلتوري او ټولنیز دغه لري شرایط او حالات لري. د هرې ټولنې کلتوري او رواني حالات په پام کې باید وساتل شي، دا هغه وسنجول شي او هغې ته میکانیزم جوړ شي او په کانکور کې سهم ورکړ شي. کیدای شي د جنګ ځپلې سیمې نمرې راکمې شي نسبت هغو سیمو ته چې هغه ښاري دي، هغه متمدنې دي، هغه پرمختللې دي، هغلته اسانتیاوې شته، هلته لاسرسی کېږي نورو مرستیالو علومو ته. دلته دا ستر کمی همدا دی چې وزارت باید دا کار کړی وی، یا د دې دپاره پلان ګزاري جوړه کړی وی، یا د دې محصلینو دپاره نمرې راکمې کړی وی، او یا هم د دوی سهم داسې وی چې هغه لکه دا نور سیستم چې دی د پخپل په یو ډول نه یو ډول دغه سیمه بېسواده کېږي، بېسواده پاتې کېږي. بل هغې خلکو سره که چېرته انګیزه د دې نه وي چې زه دې تعلیم وکړم، زه دې پوهنتون ته لاړ شم، زه دې زده کړې وکړم، نو دوی بیا هم ناراضي. یعنی دا یو بل مشکل دی. خو ښه خبره دا ده چې د لومړی خبره چې د کانکور د شفافیت ته چې باید محصلین او شاګردان ورباندې باور ولري چې که زه ځمه نو زه کامیابیږم. یا مثلا دا وایي چې که چې زه نمرې یو سم نه مانه خوړل کېږي نه. بله غټه خبره دا ده چې د محصلینو د فراغت نه وروسته محصل څه کېږي؟ بالاخره محصل سره څه کېږي؟ محصل ته کوم تفکر پکار دی چې هغه راتلونکو نسلونو دپاره، یعنی د مکتب شاګردانو دپاره، دا یو انګیزه تولید کړي چې باید تاسې مکتب ووایئ، تاسې پوهنتون ووایئ، له هغې وروسته به ما غوندې شی درنه جوړیږي. دا چې یو پوهنتون فارغ دی او دلته خو ذهنیت داسې دی چې که ته زده کړې کوي وظیفه باید وکړي، دا خو موږ نه دی کړي. په دې ټولنه باندې موږ دا کار نه دی کړی چې باید زه شاګرد باندې زده کړې کوم، دا یوازې د وظیفې دپاره نه دی چې ته پیسې پرې وګټې. دا خو یو بل ستا حق دی او د ټولنې حق دی، په تا باندې د کورنۍ حق دی. او بیا چې دا ټولې خبرې دي، هغه یو عامه پوهاوي ته ضرورت دی چې باید شاګردان په دې پوه شي، ټولنه، ماشومان او ځوانان په دې پوه شي چې تاسې زده کړې د وظیفې دپاره مه کوئ. اوس خو خیر دا ذهنیت جوړ دی، داسې یو ناوړه دود ګډ دی. دا چې ګډ دی، یو شاګرد یو پوهنتون نه یو محصل فارغېږي او هغه هلته ځي رکشه چلوي، مثلا د سرک سره ریړۍ ودروي، رومیان، ټماټر، پیاز خرڅوي. هغه چې د مکتب شاګرد ګوري چې دا د پوهنتون نه فارغ دی، ده سره څه احساس پیدا کېږي چې زه باید زده کړې وکړم؟ که دی د وکیل او د وزیر او د والي زوی وي، خو زه په هر صورت که دی به هر څه ته لاسرسی ولري. خو دا چې غریب سړی دی، دا به څنګه کوي؟ څنګه به راځي پوهنتون ته؟ ده سره به څنګه فکر پیدا کېږي؟ ده سره به د زده کړو څنګه فکر پیدا کېږي؟ ده ته به دا فکر څوک ورکوي چې وروره بچی ته په کانکور کې حتما کامیابیږي که ته لایق یې؟ دغه ذهنیت به دله څوک ورکوي؟ نو دغه ټول مسایل دي، د کانکور د ضعف، د کانکور د سیستم، د کانکور د کمیټې، د وزارت د پلان ګزارۍ او د وزارت د میکانیزم د سیستم، دا ټول مشکلات دي. نو زما هیله دا ده چې من به یوازې په مشکلات باندې خبرې نه کوو، هله می دا چې دوی باید د حل لارې لزان سره ولري، کنه وی متخصصینو د مرستې وغواړي، د سیمې او د گاونډي وادونو کانکور سیستم، د غوي تعلیمي سیستم نظام هغه دی وګوري، د غینه د مرستې واخلي او قرار قرار دی د پرمختګ په لور حرکت وکینه په زړه پاتې شو. همداسې
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو، ای ویلاند خبرتیا ته ورته تر لاندې خبرتیا او ورسته را ګرځو او تاسو ټلیفوني اړیکه جواب وو د موضوع په ټلیفون شمیرې مې 0995 او 0902 1555. ورځو د میته
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
انان چې دا د ملت د ملاتړ دی، که د ملت د ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي، چې پرمختګونه سوي دي، چې کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
بله قدر من اوریدونکو، بیا هم خراغ لاس د ټلیفون شمیر یو ځل بیا اعلان هم 0995 1515 او 0902 1555. تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه را سره خبرې وکړئ. یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په کرخه دی. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که خپل ځان را وپیژنئ، څوک او له کومه ځایه؟
محمد حلیم امان مل زابل ولا.
محمد حلیم
محمد امین
محمد امین جان مهربانی زابل ولایت نه مهربانی.
لوځ ست خمیدا پښتنه ده چې دا ویل مخته وي دا کانکور سیستم وای دی کلاسیک ده، باید دا سره کوم سیستم چې مخکې یو دوه کال مخکې دا بایومټریک سیستم نه و دا ستوم رامن تاسو او بل له حکومت څخه مداخله د سیار ولایت ته ځنګلې کورسونه ورکې. اوس مثلا زموږ د زابل ډیرای ځوانان دغه نه ولاړو کابل ته د آماده کې لپاره یعنی ننګرهار تلو، نو باید زابل کې هم دلته داسې فنسیا او رامن تاسو
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې امین جانه. بل ټلیفون هم لرو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ.
السلام علیکم تاسو درنو اوریدونکو، قدرمنو.
وعلیکم السلام. بله بله غږ مرادي، مهرباني. بله مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم. زما خو یو شکایت ده، غدا چې بلته زمږ پرمې په پښتو باندې هغه پرمې ډکه کړي او مونږ ته د پارسي څون نه راکړي، نو باز شاګردان دغه مشکلات سره مخامخ وو. کوم چې پښتو باندې په دغه ته نور کوسي
نور هم څه شته د دوی اړیکه را سره پرې شو، خپل نوم یې هم وانه خستو. په هر حال بل اوریدونکو هم لرو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام استاذ غکلرو، مهرباني.
ما غږارم
او ورو غږم او ورو مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي خپل ځان او پیژنې. فکر کوم چې دا غوړیدم کې زموږ تک ناوري قدرمن اوریدم کو. فکر کوم چې په ټلیفون لیکه کې څه سونه دا ول استاذ غک موږ ترڅې تاسو مهرباني وکي. بل مهرباني وکي، ازادي راډیو ده. بله مهرباني.
السلام علیکم جماعه کومنتا تا او ګرانو مېرمانو ته سلامونه ونی کی خیره.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
شیر شاه متحد وانه هر ولایت څخه ویلو سالي صح
متحد سب لننګ له هر ولایت نه مېرمانی وکي. متحد سب
د مېرمانو څخه دا پښتنه د تورمن سب تیر امتحان کې زموږ یو مرګره وکنه. اغه ځان ورکونه هغه ورسته بیا بنتیجه راځي کنه، هغه څنګه کومه دغه ویلو نو هغه ته چې موږ ویل چې دا ول ناکام شو، هغه راته ویل چې دا کانکور چې سوبه علي دا کانکور علي تخجل ولا دی ول موږ سره تګی کړی کنه. دا خبره تر کوم وخت پورې رښتیا کیدی شي؟
مننه. دا خو په سر کې مونږ د کانکور د آزموینې رئیس سره مرکه درلوده، هغه وی چې دا ټګۍ خبرې اوس له منځه تللې دي، بیا به هم مېلمانه په نظر ورکړي. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تاسو د مانم عبدالمتین د وردګو ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني متین جان.
تاسو او ټول اوریدونکو مېلمانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
او په دې کانکور په اړه کوم نظر دا لکه د ورته کالونو کانکور نمو ډیر خوشاله او راضی او ټول د کوون کې په خپل یاقات باندې کامیابی او لوړو تحصیلات او نیمالي ته لار پیدا کوي.
او تام د کانکور ازمینه ورکړې وسه کال کنه؟
او ما په څلور اتیا کال کې ورکړې و، په هغه وخت کې دومره شفاف نه و، ځکه اکثره خلک وو چې د پیسو په زور باندې کامیابی درلای یا د بلچا په ځای باندې امتحان ورته ولو.
مننه کور بدن روندې اوس عبدالمتین جان. یو اړ کې بل هم را خلو بیا خپل ملمنو ته ورزو. بل مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالرحمن من انګرار نه زما وختونه دا چې فرزن علاکان به لاړ شي، مثال دی مده گی چې ته کورسنه وای. آیا جنہ کنه د پاره مشکل دی مکتبونو کې دسی یو څه جوړولې شي چې مثال دی کامکور امتحان په شکل باندې
پیلوز محمد امین رور ویل چې سیستم کلاسیک دی باید نوې شي، دا وایي چې څه ډول سیستم باید راشي؟ دوی پښتنه دا
وګوري کله چې منګه د گاونډیو هیوادونو لګورو یا د سنټری شې مرکزی اسیا د هیوادونو تعلیمي او د زده کړو سیستم ګورو، هغه شاګردان د تخصصي دورې لپاره له مکتبه ټاکي، هغه کې کانکور نشته. ستا په خوخه شاګرد یو خدای چې دی کې څو په دې سیستم کې څو نیمګړتیا وي دي. لومړی نیمګړتیا دا ده چې یو شاګرد ګوري مثلا دغه لومړی انتخاب سره دغه نمرې ګوري نه دی سم، بل انتخاب ته ګوري، بل ته ګوري. درېم انتخاب سره چې چیرته د نمرې سمې وي نو هغه ته ورکوي. مثلا د خوخه دا ده چې دا ژورنالیست شي، ژورنالیزم وایي، هغه ایسته دغه ته ورکوي، ادبیاتو ته ورکوي. سره د ذوق هم نه دی، د شوق هم نه دی، د تلوسه هم ورکې نه دی. دا یو ظرف. دویمه خبره دا ده چې کله دی راځي تخصصي رشتې ته، مثلا تصادفاً یو سوالونه دا نخانی تورول دي، برابر شو راغلل، برابر شو د شاګرد ټول عمر مکتب نه دی ویلې، داسې ویلې چې توکل په خدای ویلې دی، او بس برابر شو راغی او کانکور کې کینستو، کانکور کې کامیاب شو، ټپ پونځي ته کامیاب شو، دی به وایي څنګه په کومه کوالیټي. دا دی بل زوف. دریمه غټه خبره دا ده چې کله د کانکور نه انتخاب کیږي، هغه شاګردان چې هغه ډیر لایق وي په ټول د مکتب په ټوله دولس کلنه دوره کې دی او نمره پاتې شوی مګر په کانکور کې ناکامي، دیرشم څلوېښتم پنځوسم نمبر شاګرد وي، هغه کامیابي او نمره ناکامي، دا امکان لري؟ هیڅ کلم نه. د دې سیستم زوف هم دا دی چې کله ته له مکتبه ممتاز شاګردان هغه چې د خپل رشتې او امغه ځینې خپل رشته ټاکي مکتب نه، د لیسې د دورې نه، هر محصل هر شاګرد ځان ته خپل رشته ټاکي. تاسو وګورئ د هر محصل ګوري په پاکستان کې او په ملیشیا کې، ما د ملیشیا او د پاکستان نصابونه ډیر زیات مطالعه کړي دي، هغوی دا شی کوي چې د ده کتابچی ګوري، غیر مستقیم د ده هغه ذوق معلوموي، غیر مستقیم د ده شوق معلوموي. یو شاګرد دی اوس مثلا وایي به چې زه طب سره شوق لرم، علاقه لرم، مګر لیاقت طب نه لري، انجینرۍ لیاقت نه لري، دا به ته څنګه انجینرۍ ته ورکوي، څنګه به طب ته ورکوي؟ دا د ده کتابچی ګوري، کله چې د ده کتابچا وګوري زیاتره هغه شیانې چې دی ورسره شوق لري، د ده په خپله کتابچه کې هغه څه وي چې هغه ورسره شوق لري. دې خبرې معمولا غیر ارادي خبرې د هغه څه په اړه کوي چې دی ورسره شوق لري، انجینرۍ په اړه خبرې کوي، د ډاکټرۍ په اړه خبرې کوي، یا مثلا د نورو شیانو په اړه. نو که چیرته موږ د مکتب له دورې نه د تخصص دوره پیلوو او همدغسې راځي پوهنتون ته، پوهنتون نه فارغېږي او بیا به دې په هغه کوالټۍ وي چې ته یې غواړې، تا ضرور نه دی بیا استاد ورسره لیکچرې ورکړي او د زاړه کریکولمونه او زاړه چپتري او زاړه شیونه ور باندې په زور په تحمیل کې
هغه محصل به داسې متحرک محصل وي چې استاد ته به وایي چې استاد دا د نن د مطالعه نه وکړې موږ د نن پوه نه کړی شو. یعنی زمونږ سیستم غلط دی. زمونږ نوی سیستم که چېرته راځي نوی سیستم باید او باید د لیسې له دورې پیلېږي، لیسې نه انتخاب کېږي، لیسې نه شاګردان انتخابېږي، د هغوی سویه، د هغوی لیاقت، د هغوی ذوق او شوق په پام کې ساتي او بیا کانکور ته راځي، هغه ته پوهنتون ته راځي. هېڅ اړتیا نشته. دی دوی سره څو ګټې دي. یو رواني ګټه دا ده چې شاګرد ته دا ذهنیت ورکوي چې ته یوازې د زده کړه د وظیفې دپاره مه کوه. هر سړی نن راځي انجینیری خوښوي، هر سړی راځي نن طبابت خوښوي، شخصي پوهنتونونه دي ډک دي په ډاکټرانو باندې، هیڅ معیار پکې نه دی معلوم، لیاقت پکې نه دی معلوم، سیستم پکې نه دی معلوم. بس چې نن فارغ شو سبا له سړی را ناستې ولته معاینات کوي، که څوک مړ شو که څوک ژوندی شو څوک یې پوښتنه هم نه کوي. نو زما وړاندیز دا دی که چېرته سیستم نوی شي دغه مشکل یې له منځه ځي. بله انګیزه دا راځي چې زده کړې د وظیفې دپاره مه کوئ، زده کړې به د زده کړو دپاره کېږي، د ژوند دپاره به کېږي. یو تفکر به پیدا شي په ټولنه کې چې موږ باید ټوله یوه پوهه ټولنه ولرو، یوه لوستې ټولنه ولرو، داسې یوه ټولنه ولرو چې هغه مهذبه ټولنه وي. هغې ته اړتیا نه وي چې موږ بیا په کانکور کې دا په چوکو سموو، اولې په قطار کې نه وو چې ته کېنه بچیا دلته کېنه، دلته اول د کانکور د اولې ورځې نه تشدد د استاد شروع شي تر آخرې ورځې پورې. یعنی دا یو مشکل له موږ سره دا که حل شي ښه خبره ده. نو زما هیله همدا ده چې اپډیټ شي.
ډیره ډیره مننه. د متحد رول پوښتنه دا وه چې آیا ټګي وسم هشته دی؟ هغه د عبدالمتین ورور عبدالمتین وردګ ورور چې کوم څرګندونه لرلې هغه وي چې نه ټګي وس نشته دی او دوی راضي دي. یوه پوښتنه چې ښاغلی ویان له تاسو هغه دا چې عبدالرحمن ورور له ننګرهار څخه دوی درلودله چې د نجونو په اړه چې مثلا هلکان ته نه شرایط برابر دي نجونو ته، ولې کومه مرکه چې مونږ د لوړو زده کړو وزارت د ازموینو د سرپرست رئیس واورېده هغه د سرګردونو په اساس چې د نیمایي زیاتې چې کامیاب شي په هغه کانکور ازموینه کې هغه نجونې دي او اول نمره د عمومي دغه کانکور ازموینې هم یوه جلۍ د تخمینې په نوم باندې چې تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې دي. نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او دې په اړه هم که ووایئ چې څنګه نجونې باوجود دی چې مثلا زمینه د تحصیل د زده کړو ورته کمه مساعده ده بیا هم دوی په ډېر شمېر سره راځي په کانکور کامیابانو په لیست کې او ضمناً اول نمره کېږي د کانکور ازموینې.
خوشبختانه په تیرو کلونو کې خدا مسله نه و چې باید انجونې ډېرې کامیابې شوي و، خو ورځ تر بلې دغه فضا ښه کېږي ځکه د کورنیو ذهنیت د انجونو د تحصیل په اړه د زده کړې په اړه بدلېږي او دغه فرهنګي او ټولنیز چاپیریال رامنځته شوی دی تر څو انجونې وکولی شي د دغه فرصت څخه په استفادې سره خپل ظرفیت ښکاره کړي او خپل هغه انګیزه د تحصیل دپاره په ډاګه کړي. باید وویل شي چې زیاتره ښوونځي دوی خپله دغه اقدام کړی دی چې د دولسم او یولسم صنف تکړه او نخبه انجونې تکړه کورسونو ته معرفي کړي دي، یا د ښوونځي په منځ کې د مدني ټولنه او ټولنیزو شبکو په مرسته داسې پروګرامونه پیل کړي دي چې په هغه کې انجونې کولی شي چې د کانکور دپاره پوره چمتووالی ولري او په یو پوره ذهنیت باندې راشي، کانکور کې ګډون وکړي او داسې ګډون وکړي چې بالاخره د ګډون نتیجه ولري. زموږ زیاتره خاري ځایونو کې یا خاري چاپیریال کې دغه ماحول انجونو ته برابر دی تر څو د خپل ذوق او د خپل استعداد مطابق دوی درس وایي او خپل رشته انتخاب کړي. پاتې کېږي د کلي او بانډو مسله. اوس هم لکه څرنګه چې لیدل کېږي ورځ تر بلې دا وضعیت بدلېږي. په خوست کې پخوا تر دې تر اووم صنف پورې یا د اووم ښوونځي پورې اجازه ورکول کېده ښځینهو ته تر څو لاړ شي زده کړې وکړي، انجونې زده کړې وکړي او د هغې نه وروسته به یې په کور کېنول. اما اوس دغه ذهنیت بدلېږي ځکه پوهنتونونه زیاتېږي، ښوونځي زیاتېږي او د تعلیم په ارزښت باندې خلک پوهېږي. بالاخره انجونو ته هم دا فرصت ورکول کېږي. دا چې ولې انجونې په لوړ سطحه اشتراک کوي یا دوی لوړې نمرې اخلي دا د دې سبب دی چې کله دوی په محدودیت کې وو یا د طالبانو په دوره کې یا خاطر دی په دوی باندې فرهنګي ماحول حاکم وو چې نه شوه کولی چې ګډون وکړي او یو دفعه راووتل. نو دا انګیزه ثابتوي. موږ تاسو ګورو چې په ټکنالوژۍ وخت کې کوشش پدې کېږي چې جنډر ایکوالټی وساتل شي. جنډر ایکوالټی پر اساس خزینه او نارینه ته د زمينه برابرېږي چې راشي په د خپل ذوق او شوق مطابق پانتون ته لار پیدا کړي. د شیرشاه ورور پوښتنه دام وه چې ځینې وخت د دوی یو ملګری بې نتیجې پاتې شوی او علت یې همدا دی چې دوی ویلي چې سمت او سمپالنه شوې ده یا پکې درغلی شوی. زه دا موضوع ځکه په کلکه ردوم چې موږ د لوړو زده کړو وزارت کې یو ښه ابتکار دا لیدلی دی چې نن د مزار استادان راځي د پانتون استادان او د خوست پانتون امتحان اخلي او د هرات پانتون استادان راځي د کابل امتحان اخلي. په دې شکل یو ډول تنوع یو ډول بدلون راغلی دی چې دغه پروسه لا هم شفافه کړې ده. پخوا په دې ویل کېدل چې دلته ډله ډله بازی کېږي، قومونه راځي یو بل څخه ملاتړ کوي، څوک خپل خپلوان راولي او کوشش دا کوي چې د خپل خپلوان رامخته کی سوالونه ورکی یا دغه زمينه د سورته مسایل کی چې یو لایق الک راولي د تنبل الک پسند کی نوي ترسو دواړه وکولای شي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. اما دا مسله زه په کلک کرا دوم فعلاً د پاره دا مسله نشته. او متین ورور د وردک نو ویلو چې اوس شفافیت د کانکور ښه شوی ده او شفافیت د کانکور بایومیټریک پر ډول نو بایومیټریک سیستم پر مسته کېدو لپاره هر شاګرد لپاره یو کوډ موجود دی. دغه کوډ پر اساس هم به کانکور ته یو د کانکور څخه وروسته به هم پانتون کې دغه کوډ پر اساس تر څلورو کلونو پورې دغه سره محاسبه کیږي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ویاند. پیلوز صاحب، یو د کمیت موضوع ده، بل د کیفیت موضوع ده. مثلا لوړ زده کړو وزارت وایي چې په ډېر شمېر سره د دولسمو ټولګیو فارغین د کانکور ازموینه کې په لوړ زده کړو او نیمه لوړ زده کړو ماسو کې جذب شوي دي. ولې ستاسو په نظر باندې که په ډېر شمېر سره جذب هم شي او کیفیت ښه نه وي په لوړ زده کړو ماسو کې او نورو انسټیټیوټونو کې، ستاسو په نظر باندې آیا ګټور به وي؟
زه خو لومړی دا د تبعیضي چلند په اړه خبره کوم. استاد خبره وکړه چې دا نشته دی، 100% شته دی. ما په خپله دا کار کړی دی، لیدلی مې دی. اول
د ژبې موضوع چې
د ژبې مسله ده، کانکور کمیټه ننګرهار د پاره هغه متاسب استادان هلته لیږي او هلته په محصلینو سره داسې یو چلند کوي چې استاد د پرینږدي چې محصل سره کومک وکړي، مرسته وکړي، حتی دومره مرسته نشي کولی.
چې دغه اورېدونکو چې پوښتنه مطرح کړه او نوم یې ونه ویل چې دوی ویل چې دا سوالونه موږ ته په بله ژبه راکړل شوي، دا هم تاسو
ته دا ښایي چې تېروتنه وي، ځکه یا به تېروتنه وي او دغه امکان لري چې دا کار یې کړی وي. په لوی لاس استادان لیږي خوست ته، زه په خوست کې استاد وم او خوست هم دغه کار شوی و. موږ خو هڅه کوله چې د دې مخه ونیسو، یعنې هیڅ استاد نه غواړي چې هغه ناحق شاګرد ته، یعنی هغه چې مستحق نه دغه ته نقل ورکي او وایي چې ته مثلا دغه سوال څنګه دی، دا یا یو ضمني مرسته به وي حتما په صحنه کې. اما داسې نه ده چې یو څوک دې ټول نقل وکړي. اما دوی دا استادان خپلو سیمو ته چلیږي، هغلته مطلق ټول پارچې په تخته ورته حل کیږي، ورته لیکل کیږي سوالونه، ټول ورته لیکل کیږي او هر څه ورته کیږي. دا مسلې شته دي او زموږ هیلې دي چې دغه مسلې هم راکمې شي، ستونزې هواری شي. تبعیضي چلند او ژبنی تعصب او سمتي تعصب دا بیخي ښه پراخ دی په وزارت کې. حتی دا چې دا اوس وزارت د تحصیلاتي عالي وزارت په خپل کمپیوټر کې ډیټابیس کې پښتو ژبه نه لري، نو دې ته تعصب نور توري کسبیني. خو خیر دغه باندې موږ غږیږو نه. سره موږ یو مدرن پرمختللی نصاب غواړو، پرمختللی زده کړې غواړو، پرمختللی متوازن سیستم غواړو. هغه که دا ټول شیان دي ورکی وي، خو چې دغه دا ارزښت پکې وي. د کیفیت او د کمیت خبره راغله، ډیره زیاته مهمه او ډیره ارزښتمنه خبره ده او ډیره مهمه خبره ده. لبده بخته چې زمونږ دولتي پوهنتونونه له شخصي ډیر بهتر دي او به شخصي د دولتي نه ډیر بهتر دي. شخصي پوهنتونونه خو دا زیاتره داسې دي چې محصلې نشته دی اما حاضرۍ کې شته، راځي نه خو حاضرۍ کې وي. زه نمونه نه اخلم، په دې کابل کې لس پوهنتونونه داسې پېژنم چې 80% شاګردان یې نشته، اما فارغیږي بیا نو ټولنې ته وړاندې کیږي او بیا په همدې سند باندې دی په حکومت کې سهم اخلي، په حکومت نه باج اخلي، حکومت کې په وظیفې کوي، کارونه کوي. او د ماسټرۍ سیستم هم همدغه شان، او د لیسانس او د هغې نه راښکته بکلوریا او په بکلوریا دا ټول مسلې همداسې شته دي. کریکولم زمنګ بیخي زوړ دی ما وړاندې وړاندې میوزلی په همدغه میز باندې دا خبره کړې ده چې زمنګ نصاب زوړ دی کریکولم هم زوړ دی مفردات زاړه دي باندې یو تجدیدي نظر پکار دی بل په پوهنتونونو کې د استادانو تحمیلي نصاب دی چې استاد خپل چټیات لیکي او هغه بیا په محصل باندې په زور اخلي چې دا کتاب باخلي بل بنا اخلي بل کچا د پیغمبر حدیث وي او د قران کریم آیت وي هغه ورته مهم نه دی خو د خپل خبره ورته ډیره زیاته مهمه ده همدا په محصل اخلي په محصل باندې نور حفظ کوي زده کوي کنه زده کوي خود چاپ کړی دی باید خرڅ شي او پیسې ترلاسه کړي نو دغه یو تحمیلي سیستم دی چې کیفیت یې زیانمن کړی دی نصاب زوړ دی هند یعنی د ظاهر شاه د وخت نصاب مفردات په پونتون کې چلیږي از برای خدا ما مخ کې یادونه کړې ده چې یو غره مضمون نه مونږ خوشحال پوهنه ورته وایو په ادبیاتو کې دغه خوشحال پوهنه تر اوسه پورې غلطي عام ده خوشحال پیژندر منی تدریسي یعنی په وزارت کې چې نصاب غلط ده بل مونږ کړي کولم ده چې لبد بخت همغه زاړه په زاړه تفکر لګیا دی زور فکر جوړ دی په زور فکر تطبیقیږي او دا نوی متمدن او پرمختللي استادان دغه د تخنیکی او د ساینسي نړۍ استادان مخنه نیسي دا استاد ځوان استاد باید دوی د دې شي ګرچې ژورنالیزم او ارتباطات عامه چي دي دا یو نوی سیستم دی یو نوی علوم دي خو ځوان علوم دي زمونږ په علومو کې یو ټولن پوهنه او یو ژورنالیزم خو دغه نور شی نه چې دي ځوان استادان باید په کلکه مخه ونیسي زړو استادانو ته د قناعت ورکړي ورته ودی وایي کور دي ودان بچی دي لوی د خدمت نه دی ونړې مننه خو نور بس دا ټولنه مو بلاری کوي ځوانان مې بلاری کوي ځوانان په کار چې کار ورته وشي واغوي یو خلار خوونه په کار ده زما هیله دا ده چې په سیستم کې بیا هم تاکیدن دا خبره کوم چې په سیستم کې باید ژور تغیرات راشي د کانکور په سیستم کې د کانکور په چلند کې څنګه دوی کانکور اخلي دغه چلند هم غلط دی د دې ترڅنګ د استادانو تحمیلي نصابونه باید د منځه لاړ شي شخصي پوهنتونونو کې دغه شیان د منځه لاړ شي محصل نه یو دی فارغي د زمونږ نیمه و نیم وکیلان د پارلمان ولکه پوهنتون مخه لیدلې ټول فارغ شو پوهنتون نه لس زه پیژنم چې دا د ننګرهار پوهنتون نه فارغ شو نو دا ټول دغه مسایل دي زما هیله ده چې دغه شیان د منځه لاړ شي او یو رښتینی پوهنتون ولرو بل اخره
مننه پیروز صاحب وین صاحب یو پوښتنه بل هغه ده چې اوس خو لوړ زده کړو وزارت ویل چې دا کلاس کسان کامیاب شي په ډیر شمیر سره او دا خو د یوازې کابل لپاره نه دي ولایتونو لپاره دي ولایتونو کې مثلا ولایتونو پوهنتونونو ته هلته ځای په ځای کیږي دغه پانتون نه یو هم د ننګرهار پانتون دی چې ننګرهار پانتون ته هم دوی مثلا نور کې نشي داسې ولایتونه بمي ولې مشکل دار چې هم دا اوس تاسو خبرې چې په ننګرهار ولایت کې ډېرې پانتونونه د نام نه لوجه تړل شوې دي یعنی ک دلته کانکور اخیستل کیږي کسان هم مثلا آمادگی هم نیسی نور تیارې هم ورسی کامیابیږي به مثلا د نام نه لوجه دوی نشي کولای چې دوی تر جفان را باید څنګه وشي چې لاقل دوی ته د زده کړې لازم شرایط مساعد شي
زه دا نظر لرم چې اوس
ډېرې مبخې تاسو خبره مو کړه چې کدم دا اوس د ننګرهار پانتون لپاره ځینې کسان کامیاب شوي وي په د کانکور ازموینه کې هغه هم خصوصا نجونې کنه وي نو شاید ډېرې زړخنه کېده تک د پاره هلته او د تبدیلې موضوع چې مثلا دوی بیا تبدیل شي دا موضوعات به ډېر وي مهرباني وکړئ
زه دا نظر لرم چې د دې لپاره چې دا پروسه ډېره عادلانه شي زه دوه وړاندیزونه لرم چې دا وړاندیزونه به تر کومه پورې عملی وي دا باید چې د حکومت پر باندې باید فکر وکړي اول وړاندیز دا دی چې موږ هر ولایت کې یو پانتون لرو باید د دغه پانتونونو ظرفیت لکه مرکز غوندې لوړ شي اوس په کابل پانتون مزار پانتون هرات پانتون او ننګرهار پانتون باندې فشار دونه زیات دی چې خلک زیاتره کوشش کوي چې دغه پانتونونه انتخاب کړي نورو پانتونونو ته ډیر زړه نه کوي یا لیواله نه دي چې هغه ځایونو ته لاړ شي نو دغه
متمرکز سیستم باید چې بدل شي، باید د لوړو زده کړو وزارت د نورو پانتونونو د کیفیت هم لوړ کړي، او هغه پروسه چې ورته کوالټي اشورنس وایي یا تضمین د کیفیت، د تضمین د کیفیت لپاره باید زیاتره بودیجه مصرف کړي په لوړو زده کړو باندې او په معارف باندې. دغه بودیجه باید د 2% نسخه، اوس متاسفانه موږ 2% بودیجه لرو چې په معارف باندې مصرفیږي. ټوله د موږ بودیجه په امنیت باندې مصرفیږي، ټوله بودیجه په انکشافی پروژو باندې مصرفیږي، اما معارف ته چې د ټولنې اساس او بنسټ جوړوي او ټولنه په هغه باندې ولاړه ده، ډیره توجه نه کیږي. زما اساسي وړاندیز دا دی چې هر ولایت ته دې کوشش دا وشي. مثال چې زه د قندار ولایت څخه امتحان ورکوم، یوازې باید د قندار پوهنتون انتخاب کړم. دا به په دولت باندې دغه اقتصادي بوج هم راکم کړي چې خلک راشي کابل ته، د کابل د ساحې سره بلدېدل یا په کابل پوهنتون کې درس ویل، هغه جګ مصرف چې په دوی باندې راځي هغه راټیټ شي. او دویمه مسله دا ده، که چیرې امنیتي وضعیت لکه ننګرهار غوندې خرابېږي یا نورو ځایونو غوندې خرابېږي، باید داسې سکیجول جوړ شي چې د سکیجول پر اساس د هر ولایت امتحان باید په یوه ورځ په امن ساحه کې واخیستل شي، لکه په کابل کې واخیستل شي. د کابل او د شاوخوا ولایتونه باید چې متمرکز شي او یوه ساحه جوړه شي، د مشرقي بله ساحه جوړه شي، جنوب خواته بله ساحه جوړه شي. او دا پروسه باید کوشش وشي چې د دوه درې ولایتونو په یو ځای کولو سره په یو ولایت باندې بدل شي او په یو ولایت کې امتحان واخیستل شي. دا به هغه مصارف هم راټیټ کړي او دا به د دې سره مرسته هم وکړي چې هغه خلک چې ناامن سیمو کې دي راشي امن سیمن کې امتحان ورکړي. او دویمه مسله دا ده چې د معارف او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ هیڅ ډول هماهنګي نشته. معارف وزارت باید د لوړو زده کړو وزارت سره دا ډول هماهنګي وکړي چې دوی کولای شي چې د کالج سیستم رامنځته کړي. د لسم سمس څخه وروسته هر شاګرد کولای شي چې خپل د خوښې وړ مسلک انتخاب کړي، تر کالج یعنی تر څلورو کالونو پورې وای، هغې څخه وروسته په دوه کالونو کې دوی ماسټري کولای شي. متاسفانه نه زموږ د ښوونځي زده کړیالان او نه د پوهنتون محصلین د مارکیټ سره برابر تربیه کیږي. یعنی دوی یوازې او یوازې د کتابونو پر اساس، د زوړو چپترونو اجنډاو پر اساس چې کیږي، د ریسرچ سره بلد نه دي، د لیکوالۍ سره بلد نه دي، او د دوی زده کړې هم معمولا کلاسیکو سیستمونو باندې استواری دي. او بل ځینې محصلین چې تعداد 6000 خلکو ته رسیږي، دوی خصوصي پانتونونو ته معرفي شوي دي. موږ تاسو ته معلومه ده چې خصوصي پانتونونه ټول په مصرف ولاړ دي، نو دوی کله کولای شي چې خصوصي پانتونونو کې ځان لپاره هغه مصرف برابر کړي یا وکولای شي دا مصرف راپورته کړي. بله مسله دا ده چې د کانکور کمیټه یو ډېره وړه کمیټه په وزارت کې، دا باید په یو مستقل او خپلواک کمیټه باندې بدل شي چې ټول کارونه، اجنډاوي، ستراتیژي په مستقله توګه د لوړو زده کړو وزارت څخه پرته په مستقله، خپلواک او واحده توګه دا مسایل تنظیم کړي او مخته لاړ شي.
ډېره ډېره مننه وایم صاحب. قدر اوریدونکو، له دې سره زموږ د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه هم پای ته رسیږي. تاسو درنه اوریدونکو په لویو بخښنه خدای سپارو. پلو درنو میلمنو، خاغلی فرهاد پیلوزی او دغه شان شریف الله ویان، ډیره مننه کوم چې په دغه خبرونه کې سره پات شول. خاغلی متی الله ویسا هم مننه چې د ټلیفون په کرخه را سره وو. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خونه ولاره
کوي ترے نہ بہی گی وینے چپ گو لو دمینے سلگے دلے یما ساستر گو خور لے یما زغم زپلے اوستاستر گو خور لے یما زغم زپلے